په اداري چارو کې برخه ورکوي تر څو د هیواد اداري چارې د په غاړه وي. خو بیا هم دغه کار ډېر دوام نه کوي. وزیر فتح خان د شاه شجاع د پر ضد باندې د هیواد په مختلفو سیمو کې په لمسون باندې لاس پورې کوي، خو دغه کار چې دده و هغه کومه خاصه ګټه نه درلوده د ده دپاره او کومه ګټوره پایله یې نه درلوده. شاه شجاع خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړ، خو په پای کې بیا هغه مهال چې شاه شجاع په کشمیر او پېښور کې و، شاه محمود د خپلو پلویانو په ملاتړ باندې د بند ځان خلاصوي او د بند تښتي، د شاه شجاع پر ضد باندې ځواکونه راټولوي او په پای کې شاه شجاع ته په ګندمک کې ماته ورکوي، چې په دې دوه سره شاه محمود د دویم ځل لپاره پر تخت باندې کښېني. او خپل شاه شجاع چې و هغه یو فرهنګي سړی و، د دې تر څنګ د دري ژبې شاعر هم و چې شعرونه هم ویل. د کلام بیلګه په یو څلوریزه کې هم لیدل کېږي چې د هغه یو څلوریزه په دې ډول و: مرغ دلم به یاد وطن گریه می کند، این بلبل از فراق چمن گریه می کند، تا دل سفر گزید به چین دو زلف او، قربت کشیده بحر وطن گریه می کند. دا د شاه شجاع د دری ژبې یو څلوریزه و چې دا ویلې و. نو په همدې ډول سره د که څه هم یو فرهنګي او د دري ژبې شاعر و، د خلکو لپاره زیات خدمتونه وکړه، خو د شاه محمود په واسطه باندې دی په ګندمک ماته خوري او بیا هم شاه محمود د دویم ځل لپاره واک ته رسیږي. راځو وایي چې شاه محمود د دویمې دورې واکمنۍ څه ډول و. دا چې د دویم ځل لپاره دوی واک ته رسیږي، شاه محمود په دې باندې بریالی کېږي چې د وزیر فتح خان په کومک سره د دویم ځل لپاره د هیواد د واک چارې په لاس کې ونیسي. وزیر فتح خان هم د دغه شاه محمود د اعتبار څخه ګټه اخلي او د خپل واک د ټینګوالي لپاره بیا د وړونو ترمنځ په فعالیتونو د ولایتونو په ویش باندې لاس پورې کوي، چې دغه کار بیا د شاه محمود د زوی د کامران د ناخوښۍ لامل وګرځېد. شاه شجاع د هیواد په ختیځو پولو کې ډېر زیات نفوذ درلودی، خوارزواک یې درلودی. د سدوزي او بارکزي ترمنځ سیاسي کشالي، همدارنګه قدرت ته د رسېدو څخه پرته نور ټولنیزې مسالې هم وې، چې دا خبرې د شاه محمود د اندېښنې لامل ګرځېدلې وې. او د بیا خپل زوی کامران هرات ته ولېږي او نوموړی بیا په هرات کې د وزیر فتح خان د وړونو پر ضد باندې په غچ اخیستلو باندې لاس پورې کوي، چې د دا کار په ټول هیواد کې د هرات څخه تر کشمیر پورې د تاوتریخوالي لامل وګرځېدی. او د دغې بلوا د مهمو محرکونو عواملونو څخه یو هم دوست محمد خان. نوموړی بیا د کشمیر څخه کابل ته راغلی او د کابل په ښار کې شاه محمود د غزنی په لور باندې شاتک تاړ کړ. شاه محمود دې ته مجبوره کړ چې د شاتک وکړي د غزنی خواته، چې د دې پیښو سره سم د وزیر فتح خان د وړونو لخوا د مرګ د غچ اخیستلو په موخه باندې تاوتریخوالی زیاتېږي او د شاه محمود د ماتې لامل ګرځي، چې په دې سره د شاه محمود د واکمنۍ دویمه دوره په 1318 زیږدیز کال کې پای ته رسیږي او د واکمنۍ نوره ختمیږي. ورپسې امیر دوست محمد خان د لومړي ځل لپاره واکمني ده، چې وزیر محمد خان سره ولواک ته رسیږي. وروسته له دې چې دوست محمد خان په تدریجي ډول سره خپل موقعیت په کابل کې ټینګ کړ او کابل ته راورسېدی، د پاچاهي او امارت شرایط یې ځان ته برابر کړ چې د پاچا سي او امارت چارې په لاس کې ونیسي، تر دې چې بیا په 1315 زیږدیز کال کې د ده پر سر باندې د تاج ایښودلو مراسم په ډېر ساده توګه په کابل کې ترسره کیږي او نوموړی ته د امیرالمؤمنین لقب ورکول کیږي. په لومړی ګام کې د بیت اعتماد کسان د واک لري کوي او پر ځای خپل ځامن باندې ګماري. وروسته بیا د سکانو پر ضد باندې جګړې ته ځان چمتو کوي. د دې جګړې د ترسره کولو لپاره مخکې د سوداګرو، هټیوالو او نورو قشرونو څخه عانه راټوله کړې وه او د خپلې خوشي 5000 پلي او 10000 سرتیري په 1315 زیږدیز کال کې د پېښور په لور باندې واستول. سلطان محمد خان د 10000 باجوړي سرتیري په دلودلو سره د امیر د اردو یو برخه وه او د دغو ځواکونو د خوځېدو د رنجیت سنگ په ځواکونو کې ډېره لویه بیره پیدا کړې وه. رنجیت سنگ بیا دې ته حاضر سو چې د تازه د مو افغانانو سره روغه جوړه وکړي او خپل یو پلاوی چې د هر هارلن په مشري باندې د امیر حضور ته واستوي. هارلن د دند دلوده چې په هر ډول سره وي د افغانانو په مینس کې یا په دغه افغاني لشکر کې دوی نفاق واچوي، چې بیا د نوموړي پلاوي تر هر څه دمخه د امیر ورور سلطان محمد خان ته پام سو. سلطان محمد خان بیا د پېښور د حکومت د وادې پور کولو سره پر سکانو باندې د يرغل او جګړې څخه مخ وګرځوي، او سردار سلطان محمد خان چې د لزر سرتیرو په ګډون د شپې د خوا د امیر د لشکرو څخه ځان جلا کړي او د دشمن سره یو ځای سو، نو دغه کار امیر دوست محمد خان د دې وضعیت په لیدو سره د مجبور سو چې شاتګ وکړي او کابل ته راستون سي. بیا په 1386 زیږدیز کال کې د هند د نوي وایسرا په توګه د لرد اکلند د ټاکل کېدو څخه وروسته امیر دوست محمد خان د نوم د ده په نوم باندې مکتوب ولیکه، او په زمن کې د پېښور په مسالې باندې ټینګار وکړ. په دې لاره کې د انګریزانو د دولت د مرستې غوښتونکي سو. نوي وایسرا بیا د امیر د لیک په جواب کې ولیکل چې د برټانیې حکومت د دې هیله مند دي چې د افغان او سکھ دولتونو د سولې لاره خپله کړي او سوله وکړي. د ترمنس د برتانیا د نورو هیوادونو په کورنی چارو کې لاسوهنه نه کوي، او ترڅنګ یې د الکساندر برنس په مشرۍ باندې یو پلاوی د سوداګریزو مسایلو د څېړلو لپاره کابل ته ولیږه، او امیر دوست محمد خان کابل ته د انګلیسي پلاوی په راتګ باندې ډېر خوشحاله سو، او دې ته هیله مند و چې یو لړ مسلې د پېښور د مسلې په ګډون د خبرو له لارې حل کړي. خو د امیر د غوښتنو پر خلاف باندې د انګریزانو د پلاوی نه د پام وړ جواب د ترلاسه نه کوي، او د دې لپاره چې برتانیا د افغانستان په اړه د روسیې او ناپلیون د پالیسی او موخو څخه دی په ویره کې وو، د افغانستان سره یې خپله مینه وښودله. امیر دوست محمد خان د انګریزانو د دې سیاست سره چې پېښور او د رنجیت سنگ د ځواکونو څخه تش سي د هوکړه وکړه. خو انګریزانو افغانستان ته د روسي پلاوي د راتګ بهانه وکړه، او د امیر دوست محمد خان سره اړیکې پرې کړلې. د شاه شجاع او همدارنګ د رنجیت سنگ سره خپل اړیکې ټینګې کړلې، او شاه شجاع چې په لودیانه کې د انګریزانو تر سیوري لاندې ژوند کوي، یعنی د انګریزانو سره اوسېده، د هغو سره په خبرو اترو باندې بوخت سو، او د انګریزانو دی د خپل يرغل مخکښ وګرځول، یعنی د خپل يرغل لپاره دی وکاروي، او په 1390 زیږدیز کال کې زموږ پر خاوره باندې حمله وکړه. د دې چې د افغانستان پر خاوره باندې حمله کوي، نو راځو افغانستان د انګریزانو د لومړی يرغل په حق لوي د چې دوی يرغل یا د دوی حمله زموږ پر خاوره افغانستان باندې د لومړی ځل لپاره څه ډول و. پر افغانستان د انګریزانو لومړی يرغل د تاریخ د نظره د هند په نیمه لویه وچه کې د سرو زرو تاج ساتنې مفکوره و. دغه مفکوره د انګریزانو د سیاسي او همدارنګ د پوځي تګلارې اصلي او بنسټیزه مخه جوړوله، یعنی د دوی هغه اصلي مخه او اصلي هدف یې د سیاسي او پوځي تګلارې همدا و، چې بیا انګریزان د خپلو استعماري پلانونو د عملي کولو لپاره د یو بهانې په لټه کې و. مکناتن د برتانوي هند استازي په توګه د شاه شجاع او رنجیت سنگ سره اړیکه جوړه کړه، خپل اړیکې ټینګې کړلې، او د 1380 زیږدیز کال د جولای په 15مه د دوی ترمنځ د لاهور درې اړخیزه تړون لاسلیک سو، چې په دغه تړون کې بیا مکناتن او همدارنګ رنجیت سنگ ډیر واک درلودي، خو شاه شجاع د یو فراري سړی په توګه هغه بې واکه وو او کوم خاص واک نه درلودي. انګریزان د دې په بدل کې چې شاه شجاع د افغانستان پر تخت باندې کښېنوي، هغه یې د سند په شاوخوا کې د افغاني خاورې د یوې برخې څخه لکه کشمیر، پېښور، دیرجات او خیبر چې د دوست محمد خان د واکمنۍ لاندې وې د رنجیت سنگ په ګټه باندې منصرف کړ، او هم یې دا ورباندې ومنله چې د هیڅ دولت سره به د انګریزانو د دولت مخالف نه وي، او سیاسي اړیکې د هیڅ دولت سره چې هغه د انګریزانو د دولت مخالف وي د هغو سره به کومه اړیکه نه ټینګوي، او د هرات د خپلواکۍ چې د هغه دوراره په لاس کې وه هغه ومني، او د هغه ځای په چارو کې به هیڅ لاسوهنه نه کوي. د همدغه شرایطو او د همدغه تړونونو له مخه بیا انګلیسي ځواکونه د سرجان کین تر قومندانۍ لاندې چې د انګلیس ځانګړي استازی مکناتن وو او شاه شجاع هم ورسره وو، د 1390 کال په فبروري کې د بلوچستان او بولن درې لارې پر کندهار باندې حمله وکړه او کندهار اوړونو د روسیې د استازي د څخه مرسته وغوښتل، خو روسانو د هغو سره مرسته ونه کړه په همدغه لومړنی یرغل باندې. د روسانو د دې کار له امله کندهاري وړونه مایوس سول او بېل جګړې څخه دوی پوشا سول، ایران ته وتښتېدل. شاه شجاع هم کابل ته راننوتی او په کندهار کې مکناټن د شاه شجاع سره یو بل تړون لاسلیک کړي او د هغه څخه ژمنه واخیستله چې په افغانستان کې باید انګریزان تلپاتې اوسي او د انګریزانو د تلپاتې ځواکونو او همدارنګه یو سیاسي استازي ځای پر ځای کړي. دا ژمنه یې ورڅخه واخیستله او په دې ډول سره بیا دغه کوم تړون چې و هغه لاسلیک شو. په دې ډول سره انګلیسي ځواکونه د شاه شجاع سره د غزنی له لارې او کیپټان ویر د شاه شجاع د زوی شهزاده تیمور سره د خیبر درې او د جلال آباد له لارې پر کابل باندې حمله وکړه. د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو په دغه وخت کې امیر دوست محمد خان چې هغه د لویدیځ او ختیځو جبهو ترمنځ بند پاتې وو، د جنگي کوم جنگي تیاری هم نه درلودی، نو د دشمن ځواکونو سره د مخامخ کېدو د مخه د تښتي او په بخارا پناه اخلي، چې په دې توګه سره دشمنان کابل ته ننوځي. امیر دوست محمد خان هم په دې باندې نه توانیږي چې د روسیې څخه مرسته وغواړي، نو دوی همالته په بخارا کې انتظار باسي. د همدغه عمله خپا او ناهیلي بیرته افغانستان ته راستنیږي، ځان یې انګریزانو ته وسپاره او هغوی بیا کلکتې ته واستوه. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي، د راتلونکي درسونو کې به د دې موضوعاتو ادامه په راتلونکي درسونو کې وایي، چې په دې پسې نور څه پیښیږي او کوم واکمنان واک ته رسیږي. نو د نن ورځې پر همدې ځای درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نام سلامونه ونې کې هېر مې منې درنو سکونکو، هله دا چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرحلاست وایم چې موږ او تاسو نن خپل اتور لسن لوست پیلو او موضوع مو هم د غذاګانو په حق ده. په دې لوست کې به د مختلفو غذاګانو اړوند معلومات لاسته راوړو. ورسته لدې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو په مدینه منوره کې ځای پر ځای شول او د لومړي اسلامي دولت په حالت ټینګ کړل، د اسلام دشمنانو هم مخامخ دشمنی شروع کړ، چې بیا دغه په پایله کې د مسلمانانو او کفارو ترمنځ غزوه پیل شو. او مورخین هم درنګ سیرت کوون کې هر جګړه چې هغه د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ شوی وي او په هغه کې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ګډون کړی وو، هغه د غزوه په نوم یاد کړی دا. او هر هغه جګړه چې هلته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم شتون یا ګډون نه درلودي، هغه د سریه په نوم یاد کړی دا، چې په مدینه منوره کې د اسلامي حکومت تاسیس هم کفار په عمومي توګه او همدارنګه د مشرکین په ځنګړي توګه مشرکین د ویرونکو حالت سره مخامخ کړل او د دې پلاټه کې سول چې د هرې ممکنې لارې د مسلمانانو د پرمختګ مخه ونیسي. او مسلمانان هم په دې باندې وپوهیدل چې کچیرې دوی جهاد و نکړي نو د مات سره مخامخ کیږي. نو همدغه وخت کې دوی د الله جل جلاله په امر سره دفاعي تیاری نیسي، یا دفاعي آمادگی نیسي، او دوی په غذاګانو باندې پیل کوي، چې د هغو د جملې څخه ځینې مهمې غذاګانې دا دي چې یو د بدر غذا و. دا غذا د هجرت په دویم کال کې د روژې د میاشتې په اولسم تاریخ باندې پیښ شوې وه، او لابل همدا و چې مسلمانانو غوښتل د قریشو سوداګریز کاروان چې هغه د شام څخه د بکې په طرف باندې روان و، هغه کاروان ونیسي او هغه کاروان ترلاسه کړي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه وخت کې د جګړې یا د جنگ اراده نه درلوده. مګر د کاروان مشر ابو سفیان قریش ته پیغام واستوي چې د هغه کاروان د مسلمانانو د تعرض څخه وساتي. نو د دې عمله زر تنه قریش چې شپږ سوه تنه یې زغری په غاړه درلودې، د سلاسونو سره چې سروې هم زری لباس درلود او یا اوشانو سره دې جګړې ته آماده سول، او د مسلمانانو شمېر دیارلس تنو ته رسېدی چې زیاتره هم انصار و. دغه لشکر سره دوه یا درې اسونه او یا اوشان و، او په نوبت سره مسلمانان ور باندې سپوریدل، او که څه هم لږ وخت وروسته د قریش او مشرکینو دا خبر ترلاسه کړي چې کاروان ژغورل شوی دی، خو سره له دې هم دوی جګړې ته مخه کړه او په ډیر غرور او تکبر سره یې وویل چې غواړي د مسلمانانو ته سزا ورکړو او هغوی ته ماته ورکړو او هغوی مغلوب کړو. همدغه دی چې بیا په دې ډول سره دا جګړه شروع کیږي، او په دې غزا کې د ابو جهل او د ځینو نورو مشرکانو په ګډون سره د مشرکانو او یا تنه وژل کیږي او یا تنه نور هم اسیران کیږي، چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر وکړي چې دغه وژل شوی شخص کړي او مدینې ته واستوي او د خپلو یارانو سره د اسیرانو د برخلیک په اړه باندې بیا مشوره وکړه. بل غزا هم د احد غزا ده چې د غزا د هجرت په دریم کال کې وسوه، او قریش د بدر غزا د انتقام په هدف باندې 3000 تنه چې په زری جامو باندې سنبال و د دوه سوه آسونو او 3000 اوښانو سره د جګړې دپاره آماده کړل، او په مدینه کې د احد غره په سیمه کې جګړې ته آماده سول. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په دې وخت کې د جګړې دا نقشه داسې جوړه کړه چې د اسلامي لشکر شاه د احد غره طرف ته وي او مخې د دښمنانو طرف ته وي، چې حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه ته هم دنده ورکړه چې د 500 تنو غشي وشتونکو سره دغه د غره رخوا څخه چې د جبل ورماره ما په نامه شهرت درلود د مسلمانانو ساتنه وکړي، او د بریالیتوب او یا هم د ماتې په وخت کې بیا دغه ځای ته نږدې دغه ځای پرې نږدې. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د سپاره قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته او د پلی قومندانی حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپارل، یعنی هغه کسان چې هغه سپاره و د هغه قومندانی حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه ته، او هغه کسان چې هغه پیاده و او په اسونو یو شان باندې سپاره نه و هغه بیا حضرت حمزه رضی الله عنه ته وسپاري، چې حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه هم هغه د بیرغچی په توګه وټاکه، او جګړه شروع شوه چې بیا په پایله کې کفار وبات وخوړه او دوی تیش ته ارسول. مسلمانان هم د غنیمتونو پر اغندولو سره پر اغندولو باندې بوخت شو، او د هات په غره کې د ځای پر ځای سوو څخه هم زیاتره راغلل چې د غنیمو څخه دوی پاتې نسي، او خالد چې هغه د احد غره خالد ولید نو په دې وخت کې د همدغه لارې څخه د خپل سپاره جګلو سره راغلی. حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه د څو تنه نور چې ورسره پاتې و په شهادت ورسول، او د شهادت خواسته خې پر مسلمانانو باندې چې هغوی د غنیمتونو په ټولولو باندې بوخت پر هغه باندې حمله وکړه، او مشرکین په دې باندې بریالي سو چې ځانونه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ورسوي، د هغو د خوا هم په ډبر باندې وشتل کیږي چې دا غل عمل بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ټپی کیږي، او د هغه مبارک غاش هم په شهادت رسیږي. د حضرت حمزه رضی الله عنه په شمول او یا تنه مسلمانان په شهادت رسیږي، او په دغه غزوه کې د مسلمانانو شمیر 190. ورپسې بل غزا د بنی نذیر یا د بنی نقدیر غزا ده، چې دغه غزا یو بنی نقدیر یو يهودي قبیله و چې مدینه ته نږدې اوسېدله. د خزرج د قبیلې سره یې تړون درلودې، او د مسلمانانو سره دوی د سولې تړون کړی و، خو د دې عمل چې خیانت او شرارت د یهودانو د برخلیک سره یو ځای دی، دوی د دوی په زړونو کې ریښې لري. دغه خیانت دوی دغه ریښې یا دغه د خیانت احساس کوم دوی درلودې، هغه پرې شو دل چې پر خپل ژوند باندې وفا وکړي، نو په دغه تړون کې دوی خیانت کوي. یو ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او څو تنه یاران یې په بنی نذیر کې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو کور دیوال ته ډډه لګولې وه، او یهودانو د هغه د وژلو لپاره پلان جوړ کړی و، غوښتل یې چې د کوټې د بام څخه پر هغه باندې یو لوی ډبره راوغورځوي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ډول سره په شهادت ورسوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دغه وخت کې وحید الله لري د هغه په دغه پلان باندې خبريږي، او په چټکی سره د خپل ځای څخه په دې وخت کې راپورته کیږي، او د دشمن ته داس ښکارا کوي چې د یو کار لپاره ولاړ سو، او یو کار ته ځي. د مدینه په لور باندې روان سو، او یاران یې هم په سوره خلل دغه څخه ورسته. بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم محمد بن مسلمه د داسې پیغام سره بنی نذیر ته ولېږي چې د هیواد څخه به ووزي، تاسو نه کولای چې ما سره په مدینه کې ووسیږي، ځکه تاسو خیانت وکړي او په خپل ژمنه باندې وندرې. د لاس محمد بن مسلمه هم د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه فرمان د ابلاغې دوه څخه ورسته هغوی ته لاس ورځي وخت ورکوي چې په دغه سیمه کې چې دغه سیمه پریږدي. ورپسې هم د خندق غزوه ده چې یهود بن نظیر هم د تړون د سرغړونې له امله د مدینې ښار څخه ایستل کیږي او هغه په خیبر کې ځای پر ځای کیږي. د مسلمانانو سره هم د ده کینه ډیریږي او ډیره کینه یې ورسره درلوده. د همدې امله چې مسلمانانو د جګړې وړتیا نه درلوده، د مسلمانانو سره د جګړې وړتیا نه درلوده، او خپل مشر حیی بن اختاب یې هم مکې ته ولیږي چې د مکې کفار او د غلطفان قبیله د مسلمانانو په وړاندې جنگ ته وهڅوي، هغوی هم په دغه کاربندې بریالي سول. او حضرت د هجرت په پنځم کال کې بیا د ذوالقعده په میاشت کې لس زره تنه د ابو سفیان په مشرۍ باندې د مدینې په لور باندې حرکت کوي، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مدینه منوره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مشوره د 12000 زره یا غزو په اوښدوالي باندې د خندق په کیندلو باندې شروع کوي، او په خپل حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د خندق په دغه کیندلو کې برخه اخلي. کله چې د مکې کفار د مدینې ته ورسېدل، د خندق د کیندلو کار مکمل سو. د مسلمانانو لخوا بیا خندق او د نورو طرفونو څخه د خرما او باغونه شمیدانونه و چې د کفارو د حمله مخه وګرځي یا خند وګرځي. خو یهود بن قریظه د مسلمانانو سره تړون درلود او هغه کولای نه سوای چې د مسلمانانو پر ضد باندې عمل وکړي. خو حیی بن اختب هم په پای کې په دې باندې بریالی سو چې د بن قریظه مشر کعب بن اسد ته وهڅوي چې د مسلمانانو سره هغه کوم تړون چې د سور دی تړون چې د کړی وو هغه د منځه یوسي، او دغه کار د مسلمانانو د پریشانی لامل سو. هلنده دا چې بیا بنی قریظه هم د شنبه د ورځې په مناسبت باندې جګړه نه کوي، او د قریشو څخه یې څو تنه د يرغملو په توګه وغوښتل چې د هغو په وفاداري باندې ډاډمن اوسي، او وفاداري وکړي چې د حضرت نعیم رضی الله عنه خبرې په دې اړه ډېرې شي تمامې شولې، او د بنی قریظه د طرف څخه د يرغملو غوښتنه هم د قریشو او غدفاریانو بدګماني ډېروي، او د هغو دغه عمل یا دغه کار د مکه مشرکین ناهیله او ناامیده کوي. چې په همدغه وخت کې بیا د خدای جل جلاله په امر باندې یو ډیر شدید طوفان چې خاوري او کوچنی شګې هم ورسره وی شروع کیږي، او دغه طوفان بیا دومره شدید کیږي چې مشرکین او د کافرانو دیګونه خیمه او ټول شان چپکی چې دغه پیشه کفار سخت ورخطا کوي. او په پای کې ابو سفیان حکم وکړ چې لشکر دې دغه ځای پریږدي او دوی د مکې ته بیرته ولاړ شي، چې په دې ډول سره بریا د مسلمانانو په برخه کیږي او مسلمانان بری ترلاسه کوي. د بنی قریظه غزا د غزا بیا د خندق یا د احزابو د غزا په تعقیب باندې په 5 هجری کال کې وسوه، او د هغه څخه ورسته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې د یهودانو خیانت او همدارنګه د قریشو او د نورو سره د هغه په وستون ولید، او اندر دي چې د احزابو په جګړه کې د دغه خاینې قبیلې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خپل تړون مات کړي، د همدغه عمل بیا دغه قبیله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مدینه منوره کې وسیدل، او د هغه څخه د غلوی شر انتظار کده. کچری د احزاب غزا پایته نه وای رسیدل، نو د هغه د طرف مسلمانان د لوی ګوار سره مخامخ کېدل، او همدغه اوس پیغمبر صلی الله علیه و سلم هوډ وکړ چې دغه خیلان وټه کوي، او د جهاد او دعوت مرکز هم مدینه منوره د هغه د شتون څخه پاک کړي، او د دغه سیمو څخه وباسي، تر دې چې بیا پرتلونکي کې داسې شرایط پیش نه سي چې هغه دې په مسلمانانو باندې حمله وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم د الله تعالی د حکم سره سم د 3000 کسیز لشکر سره د بنی قریظه په لور باندې ځي، او 25 ورځې هم هغه په کلا باندې کې وساتل، چې په پایله کې بیا يهودان تسلیم سوال، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د هغه په منځ کې سعد بن معاذ حاکم وټاکی، او حضرت سعد د بنی قریظه په اړه خپل پریکړه هم صادره کړه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم د سعد بن معاذ پریکړه ومنله، هغه عملی هغه ته عملی بڑا ورکړی، یعنی هم هغه تصمیم او پریکړه عملی کړي، او د يهودانو د سیسې هم چې هدف یې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او په مدینه کې د اسلامي دعوت د منځ وړل وو، چې دغه دعوت د منځ یوسي، دغه پلانونه او دغه د سیسې هم پای ته ورسولې. نو درنو ځکهونکو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په لومړي سر کې د غزاګانو په حق له پوهیدلو چې غزاګانې چې شې دي، چې موږ وایو چې راتلونکي غزا دغه کومې جګړې چې د کفار او د مسلمانانو ترمنځ سوي دي. هغه په دوه برخو باندې ویشل دي. په هغه کې چې رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شتون درلود، هغه د غزاګانو په نامه یاد کړی ده، او هغه جګړه چې هلته زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم شتون نه درلود، هغه د سری په نامه یاد کړه، چې بیا دا چې مسلمانان خپل اشکاره دعوت پیلوي او په اشکاره ډول سره دعوت کوي، نو په دې وخت کې مسلمانان ډېر ځورول کېږي د کفارو د خوا څخه، چې دغه حالت بیا تر خپل اوج رسیږي او دې ته مجبور کېږي چې بیا دلته جهاد او ځینې غزاګانې رامنځته سي. د هغو د جملې څخه مو همدلته څو غزاګانې وویلې. د هرې غزا اړوند مو معلومات لاسته راوړل، دا چې بریا د کومې ډلې په نصیب کېږي. د دغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسو نن مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د هرې موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے مڑوشی چی گلاب گلاب خانان میں پردے مزدورے مڑوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والے داسیوشی ولی والے داسیوشی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی کرے ڈوڈے دگرما دمنگی او بسڑیشی دا پترنگ پترنگ وختونا پسر سر گوڑان دشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی پسڑشی ولی والے داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے ملوشی کرم غار و سینا دمز در چه سرگردانا مدکیگی پاپ رضایا مدکیگی پاپ رضایا چی مکلی سارا ناشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی بتاتا پاتی چشی بیا با ماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی.